رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شباش نایم. روانه خبرونه کې ترته د خبرونو سرټکی د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او خبرونه لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
ټاکل شوې ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان رئیس په لومړي ځل آسیا ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست د نتاخانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سیګار رپورت تایید کړی دی. د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي د نادلي د ولسوالۍ د امنیه قمندان ډګروال حقمل پرون مازیګر په دې ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د غربي هیوادونو رهبرانو د ایران د منځني وطن مشتون کې بالستیک توغندي د نوې موافقې ازموینې په باره کې د پرونی اعلان په حکله محتاطانه عکس العمل ښودلی دی.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې پر ولسمشر ټرمپ کلک نیوکه کړې. د ننګرهار په ولایت کې د نشه یي توکو او د دغه توکو د قاچاق بارو د نیولو لړۍ تنده شوې ده. قدر مون اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ټاکل شوې ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان رئیس په لومړي ځل جنوبي آسیا ته سفر وکړي. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ باندې بیا غور کوي چې په سیمه کې سیاسي حالات بدلیږي. چین د خپل اقتصادي او زیاتیدونکو نظامی قوت په اساس په جنوبی آسیا کې خپل نفوذ پراخوي، خو ډونالد ټرمپ د بل سیمه ایز قدرت هند ونډه مهمه بولي.
موږ غواړو چې هغوی له موږ سره په افغانستان کې لا ډېره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه په اقتصادي مرستندویه او پرمختیایي چارو کې.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی داسې ویلي دي:
منګ په افغانستان کې د هند هیڅ ډول سیاسي او یا نظامی نقش نه وینو. فکر کوم دا کار به وضعیت نور هم پیچلی کی او دا د حل لاره نه ده.
د افغانستان چارواکي وایي چې د هند او پاکستان دواړو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي. یو ځانمرګ بمچون کې نن د افغانستان په پایتخت کابل کې د ناټو په کاروان حمله کړې، لږ تر لږه درې تنه وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست نطاق نجیب دانش د امریکا غږ ته ویلي دي چې 15 کسه ملکی کسان ټپي شوي دي. وسوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دا برید دوی کړی دی او ویلي دي چې په دغه برید کې 14 خارجي پوځیان تلف شوي دي او درې ټانکونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د نتاقانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سیګار رپورت تایید کړی دی. سیګار یا د افغانستان د بیا روغ جوړونې لپاره د امریکا د خاص مفتش ادارې رپورت خپور کړی و چې چارواکي د حکومتي عسکرو د کونډو نه چې د خپلو میړونو د تقاعدۍ د اخیستو د پاره ورزي د جنسي استفادې تمه کوي او ځوروي. خاغلی مرتضوی خبریالانو ته داسې ویلی دی:
بله، مشکلات په صورت وحشت،
هو ستونزې په ځینو ادارو کې په وحشتناک ډول وجود لري. دا هغه میراث دی چې له پخوا پاتې دی، خو زموږ کار دا دی چې څرنګه ورسره مبارزه وکړو او څرنګه اصلاحات منځته راوړو.
خو د کورنیو چارو وزارت د نطاق د دفتر سرپرست نجیب دانش امریکا غږ ته ویلي دي چې دا رپورت بې بنیاده دی. د دفاع وزارت په دې حکله تر اوسه څه نه دي ویلي، مګر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې حکله اندېښنه ښودلې ده. د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي چې د نادلي د ولسوالۍ د امنیه قمندان ډګروال عمرجان حقمل پرون مازیګر په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو مالی مسؤل او مهم نظامی غړی ملا رمز الله پرون مازیګر په سمنګانو کې د محلي پولیسو سره په جنگ کې وژل شوی دی. همداشان طالبانو د قندوز د ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ د ارجال په سیمه کې په امنیتي پوستو باندې بریدونه کړي دي. په نیویارک کې د میشتو پاکستانیانو یوې ټولنې چې د مهاجر په نوم یادیږي د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو مخې ته په پاکستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو ضد مظاهره کړې ده. دوی د پاکستان د حکومت او پاوز په ضد شعارونه ورکړل او د مهاجر ټولنې د پاره د عدالت غوښتنه وکړه. د غربي هیوادونو رهبرانو د ایران د منځني واټن وشتون کې بالستیک توغندي د نوې موافقانه ازموینې په حق له د پرونی اعلان په باره کې محتاطانه عکس العمل څرګنده دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې ایران بالستیک توغنده ازموینه ده چې اسرائیل ته ورسېدلی شي. د ترامپ مقصد د 2015 کال اتمی موافقه و چې د غې په بنا ایران د خپل زنو اتمی فعالیتونو نه تیر شو او ملګرو ملتونو ور باندې لګیدلی اقتصادي بندیزونه لري کړل. د فرانسې خارجه وزارت بیانیه خبره کړې ده د ایران نه غوښتي دي چې په سیمه کې د بې ثباتۍ د فعالیتونو نه لاس واخلي او د بالستیک توغندیو د فعالیتونو په شمول د 2211 نمبر پریکړه لیک د ټولو فقرو رعایت وکړي. د ایران دولتي مطبوعاتو د شنبه په ورځ د بالستیک توغندی د ازموینې ویډیو خبره کړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د جمعې په ورځ په نظامی رسمي گزارش کې وویل چې ایران به خپل اتمی پروګرام تقویه کړي او د دې لپاره د هیڅ ملک اجازه ته ضرورت نه لري. د ملګرو ملتونو لپاره د مهاجرو ادارې یو ان سی آر ویلي دي بنگلاديش ډیرو زیاتو بین المللي همکاریو ته ضرورت لري چې وکړي شي روهینګیانو ته چې د میانمار نه تښتیدلي دي خواړه، سرپناه او نور ضروري شیان برابر کړي. د یو ان سی آر رئیس فلیپ ګراندې د بنگلاديش د کاکس بازار په خارګوټي کې په وینا کې وویل چې د 4.5 لک نه زیات خلک په میانمار کې د تشدد نه تښتیدلي او بنگلاديش ته اوښتي دي او بنگلاديش د سخت مشکل سره مخامخ دي.
I spoke to many of the refugees that have just arrived and I must say that on the one hand I was
ما د ډیرو هغه مهاجرو سره چې همدا اوس دلته را رسیدلې دي خبرې کړې دي. زه حیران پاتې يم چې دا خلک څومره مرستو ته ضرورت لري. دوی خوراکي شیانو، د سکلو پاکو بو، سرپناه، درو درملو او سمدستي یو داسې مناسب زیاته ضرورت لري چې هلته پکې زی پزی شي. د سیمهونو لري خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو خبريږي. د آلمان په پارلماني انتخاباتو کې د اچول شو رای شمیرنه روانه ده او تر وروستیو شمیرو پورې د دې شمیرو په اساس د آلمان د مشر انګلا مرکل ګوند د نور ګوندونو نه مخکې ده او د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به میرمن مرکل سلورم زده پاره د آلمان صدر اعظم شي. د اسلامي دولت اولس وسلوال په لیبیا کې د امریکا په هوایي حملو کې وژل دي. دا خبره رسمي مامورینو کړې ده. د لیبیا د ملي ائتلاف او د متحدینو د قواو سره په همکارۍ د امریکا قواو د جمعې په ورځ په لیبیا کې د داعش په کمپ باندې د سپتمبر په 22مه هوایي حمله کړې وي. د داعش اولس وسلوال چې په موټر کې روانو وژل دي. دا خبر د افریقا لپاره د امریکا قومندانې ورکړې ده. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. عراقی کردان تیارې نیسي چې د دوشنبه په ورځ د عراق په شمالي سیمه کې د خپل خود مختاری د لپاره ریفرندم وکړي سره د دې چې دننه په عراق کې او همداشان گاونډیو ملکونو یې ایران او ترکیه خبرداري ورکړی دی چې ریفرندم دې نه کوي. د بغداد فدرالي حکومت دغه ریفرندم د اساسي قانون خلاف بللې ده. د ترکیه پارلمان د شنبه په ورځ عاجل غونډه وکړه او انقره د عراق د کوردستان سیمه ته خبرداري ورکړ چې کله ریفرندم نه لاس وانخلي نو احتمال شته چې نظامی حمله ور باندې وکړي. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د بالی په تفریحي ټاپو کې د آتش فشان د خواوشا سیمونه د ورخورځون کې غره د فعالیتو د ویرې زرګونه خلک استل شوی دي. د انډونیزیا د تباهۍ د مخنیوي د چارو ادارې ویلي د جمعې پورز د دغه آتش فشان د ټکانونو د زیاتېدو رئیس د سیمنه د خلکو وتل درې چنده شوی دي. او په مکسیکو کې د شنبه په ورځ سخت زلزله شوې ده. لکتر لګه دوه تنه پکې مړه شوې دي. دا مکسیکو ته چې د تیرې زلزلې د تباهۍ نه لا نه دی راوتلې یو بل نوی خطر دی. سو مخ په مکسیکو کې په 2000 کې قریب 400 کسم لري شي. د امریکا د زلزلې د سنجولو ادارې ویل د دې تازه زلزلې قوت سباند شپږ درجه وو او مرکز یې د پایتخت په 308 کیلومتر کې. زیبا خادم د امریکا آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم لومړی رپورت. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلانې وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس جنوبي آسیا ته لومړنی سفر کوي. په ستراتیژۍ کې افغانستان ته د زرګونو نورو عسکرو د لیږلو سربیره له هند نه هم غوښتنه شوې چې افغانستان کې پراخه ونډه واخلي. ماتیس په دې سفر کې د هند د جګپوړو چارواکو سره به هم خبری ولری. نور تفصیل پر رپورت که اورو.
د واشنگتن د لوري د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان سره د سیمې جیوپولیټیک د تغییر په حال کې دی. یوې خوا چین په جنوبی آسیا کې د خپل نظامي او اقتصادي ځواک د غوړولو په حال کې دی، او بلې خوا ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې بل سیمه ایز ځواکمن هند باید لا ډېر غښتلی نقش ولوبوي.
موږ غواړو چې هغوی له موږ سره په افغانستان کې لا ډېره مرسته وکړي، په ځانګړې توګه په اقتصادي، مرستندویه او پرمختیایي چارو کې.
خدا وړاندی سرسخت مخالفین هم لري. د هند ازلی دښمن پاکستاني د ځان لپاره ګواښ ګڼي.
موږ په افغانستان کې د هند هیڅ ډول سیاسي او یا نظامي نقش نه وینو. فکر کوم دا کار به وضعیت نور هم پیچلی کړي او دا د حل لاره نه ده.
خو هند په ډېر احتیاط سره مخ ته ځي. تیره میاشتې د افغانستان سره د نورو نظامي مرستو او د 1600 اقتصادي پروژو د پیلولو اعلان وکړ، او تر اوسه یې له افغانستان سره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان چارواکي غواړي چې د دواړو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولري، او په دې ټینګار کوي چې هند په ملکی چارو کې سرمایه گذاري وکړي.
روغتیایي چارې، تعلیمي چارې، زیربنایي پروګرامونه او دیموکراتیک ادارې، هیڅ بل هیواد یا شخص باید په دې کارونو انتقاد ونه کړي.
خو په پاکستان کې ډېر خلک نه مني، او د هند دا پخوانی سیال کېدای شي دې ته اړ شي چې د موازنې لپاره په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ زیات کړي. شمیلا چودری د اوباما په حکومت کې د جنوبی آسیا د چارو متخصصه و. هغه وایي
په خاطر د افغانستان لپاره د ټرمپ تګلاره په خپل منځ کې تضاد لري. یو خوا موږ په پاکستان فشار اچوو، موږ له هغوی څخه غواړو چې د امریکا سره مرسته وکړي او د وسلوالو ډلو سره اړیکې ختمې کړي، او بل خوا موږ هند ته وایو چې افغانستان ته را وړاندې شي. دا کار به پاکستانیان په غوسه کړي.
دغه جیوپولیټیک ته د چین پور ګډولو توازن ساتل لا ډېر پیچلی کېدای شي. چین او هند تېره میاشت هوکړه وکړه چې خپل منځي پخوانۍ سرحدي ستونزې به راکموي. چین د هند د واشنگتن چټکو مخ په زیاتېدونکو پوځي اړیکو ته په ځیر سره ګوري، چې ویل کېږي د جماعتس په سفر کې به لا ډېرې غښتلي شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن نه اوري. افغان چارواکي په جګړه کې د وژل شوو سرتیرو د کونډو د جنسي ځورونو په تړاو د سیګار راپور د رد او تایید په اړه د نظر اختلاف لري. په موقع په هکله یې د آشنا راډیو د خبریال لیمینیازی رپورت ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ ریاست د ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د سیګار هغه راپور تاییدوي چې په جنګ کې د وژل شوو افغان سرتیرو د کونډو د جنسي ځورونې په اړه جوړ شوی و. د افغانستان د بیا جوړونې لپاره د امریکا ځانګړې سرمفتش ادارې سیګار د راپور له مخې چې پکې ویل شوی و په جګړه کې د وژل شوو افغان سرتیرو له کونډو څخه د دوی د مېړونو د تقاعد د ترلاسه کولو په مهال د چارواکو لخوا جنسي ګټه پورته کیږي. ښاغلي مرتضوي د یکشنبې په ورځ د دغه راپور په اړه خبریالانو ته داسې وویل.
هو، ستونزې په ځینو ادارو کې په وحشتناک ډول وجود لري. شاید په دې راتلونکي کې د پوهنې وزارت په اړه د میک ادارې لخوا یو راپور خپور شي. دا هغه میراث دی چې له پخوا پاتې دی، خو زموږ کار دا دی چې څرنګه ورسره مبارزه وکړو او څرنګه اصلاحات منځته راوړو.
ښاغلي مرتضوي د افغانستان له اوسیدونکو، مدني بنسټونو او رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره د حکومت له اصلاحي اقداماتو څخه ملاتړ وکړي. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دغه راپور له حقیقت لري او بې بنسټه دی.
زه فکر کوم دا راپور حقیقت نه لري. دا راپور نه تاییده و. هغه بس چې د افغان سرتیرو د کونډو د جنسي ځورونې په اړه شوی دی بې بنسټه دی. د شهید شوي پولیسو کورنۍ له ځانګړې عزت څخه برخمنې دي.
خود دفاع وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وژل شوو سرتیرو له کونډو او کورنیو سره جنسي ځورونه د اندېښنې وړ ګڼي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل دا کمیسیون له دولت څخه غواړي چې د هغو کورنیو ملاتړ دې وکړي چا چې په جګړه کې خپل سرپرستان له لاسه ورکړي.
هر اړخیز میکانیزمونه دې د دغو کورنیو د اوږدمهاله ملاتړ لپاره جوړ کړي. له یوې خوا د تاوتریخوالي کچه راټیټیږي، او بل دا چې د حکومت مکلفیتونه د بشري حقونو په برخه کې پیاوړي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني په جګړه کې د وژل شوو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له کورنیو څخه تل ملاتړ کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 2290 FM سل شاریه 15.
د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت وی د پوهنې درې ملي ستراتیژیک پلان جوړ کړی. دا چې د دې پلان په تطبیق باندې پوهنې په سیستم کې څه بدلون راشي او کوم اصلاحي موارد پکې شامل دي، د ښوونې او روزنې سرپرست وزیر او تدریسي مرستیال ابراهیم شینواری امریکا غاک آشنا راډیو ته وویل.
پوهنې وزارت دریم ستراتیژیک پلان عموما درې لوی ستراتیژیګانې لري، چې اول د زده کړو د کیفیت او مرتبط والی یا کوالټی اند ریلیونس تقویه کول دي. دویمه برخه زده کړو ته د ماشومانو خصوصا د جینکو او هلکانو د لاسرسي لوړول، او دریمه برخه د یو شفاف او مؤثر مدیریت تقویه کول دي. بیا دا ستراتیژي نور عمده فعالیتونه لري، لکه د لومړنۍ کیفیت او مرتبط والی برخه کې هغه عمده فعالیتونه دي. د لاسرسي د ښه کولو په برخه کې 12 عمده فعالیتونه دي، او د مؤثر او شفاف مدیریت په برخه کې 6 عمده فعالیتونه دي.
شنوانه سب مخکینی ستراتیژیک پلانونه څومره تطبیق شوي چې وروسته تر دې سره تمه وکړي؟
هو، تر دوه ستراتیژیک پلانونه کې ډېر کوشش پیدا و د لاسرسي په زیاتولو، چې تقریبا لاسته راوړنې هم پکې شته. یو مشکلات هم بریاوې دا دي چې ماشومان د متعلمینو شمېر لاته 8000 نه 9 میلیونه ته ورسېدل، تر 9 میلیونه ډېر دي، چې دا یو 10% زیاتوالی ښیي. د معلمینو شمېر د 6000 نه 2000 ته ورسېدل، چې دا 10% زیاتوالی دی. همدارنګه د مکتبونو شمېر د 1400 مکتبونو نه 1500 ته ورسېدل، چې دا یو ډېر 10% زیاتوالی ښیي. کونکو د روزنې موسې زیات شي، همدارنګه تخنیکي مسلکي مهمونه جوړ شو، تعمیرونه 8000 تعمیرونه جوړ شو. د دې په څنګ کې بیا د کیفیت اړخ کې ډېر پرمختګ رانه دی.
علته څه و چې د کیفیت په برخه کې تغییر رانه دی؟
هغه وجه دا و چې د کمیت یو دم دفتن په ډراماتیک ډول دومره ډېر زیات شو چې دې ته د کیفیت رسیدګي ممکنه نه وه. لکه یو دم چې 2000 معلمان چې د 15 کال کې زیات شو، دا په لږ وخت کې به حد ډېر دي. بیا د دې سویا لوړول دي، ته ظرفیت ورکول دي، معیارونه ټاکل دي، سټنډرډونه جوړول، بیا غا څاره لاغه یقیني کول. دا غا سوچ یو نه شو کړی. مثلا ته عالمین حساب پیړه جوړ شو د ایران او پاکستان او هندستان او خوشام ملکون حسابونو کول شو د مصر،
بله،
او د اردن او د نور ملکونو او کاپیو پنس شو. مګر شمیر د کتابونو به هدا ډیر شو، محتوا یې ډیره مشکله شو. البته معلم نو تر به سوی حساب ورته ډیر سخت جوړ شو، شمیر ډیر زیات شو. بل په مکتبونو کې شمیر ډیر شو، مکتبونو دوه ټایم شو، درې ټایم شو، د درس وخت کم شو. کم وخت کې دا هغه یو غټ نصاب نه تدریسېدو، او د معلمینو سره هم ټیټه وه. د کورنۍ هم تاسو پوهېږئ چې والدین زیاتره د سواد له نعمت نه محروم دي، اقتصادي وضعیت نه د خپل اولادونو ته حمایت ورکړي. درسي محیط سره د 4000 ښوونځي جوړ شو، مګر 8000 نور تعمیرونه نه لري. په خیمه کې یا د ونې لاندې درس دی، یا په چیرې تعمیرونو کې دي چې مناسب محیط نه دی. دا ټول فاکتورونه دي چې د کیفیت د ټیټوالي باعث شو.
د چارو پوهان اندېښنه لري چې دا رقم ستراتیژیک پلانونه چې طرحه کیږي تطبیق بیا هغه سي نه. خو اوسنۍ درې ملي ستراتیژیک پلان څومره د افغانستان د اوسنۍ شرایطو برابر طرحه شوی دی یا جوړ شوی
دی؟ که موږ ډېر کوشش کړی چې ډېر خیالي نه او ډېر عملي. د افغانستان نړیوال اجندا خو دا ده چې واقعیت عادلانه لاسرسی د ټولو خلکو لپاره، او حتی هغوی د مادام العمر یا د ټول عمر د زده کړو یقیني کول. دا یو ډېر بهترین او شریفانه شعار دی. د یونسکو لخوا یا د ملګرو ملتونو لخوا دا نوي انکشافي پایداره اهداف شي، یا سسټینبل ډیولپمنټ ګولز، دا دغه لوی هدف هم دا دی. په لویه کې زموږ هم یو ارمان هم دغه دی، خو په دې ستراتیژي پلان کې موږ عملي شنه شولي چې د درس کیفیت لوړ کړو، تعلیمي نصاب د کار د مارکیټ او مربوطه قابلیتونو په اساس جوړ کړو، معلمانو سویا په اندازه لوړ کړو چې څومره کولی شو. یعنی 10000 معلمانو به سویا کم تر کمه هدي اصغری معیار زموږ لپاره 4 لسم چې بیا ته برابر کړو، او د اعتبار ورکول یو سیستم مخه جوړ کړو.
بله،
همدارنګه تعلیمي نصاب کتابونو شمیر کم کړو، محتوا یې مؤثر او ګټور کړو، او د معلمینو د زده کړو درجه یو سیستم جوړ کړو چې موږ پوه شو چې هغه هدفونه موږ ټاکلي ماشومان هغه ته رسیږي که نه رسیږي.
ډېره مننه مو انصاب کور ودان.
تاسو نه مننه. خوشاله.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې پر ولسمشر ترامپ کلک انتقادونه وکړل. هغه د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ښاغلي ترامپ د توهین لپاره لزان د سپکو الفاظو یو قاموس راوړ. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غاک آشنا تلویزیون له همکار نسیم ستانیزینه پر پورت کې اورو.
ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د بهرنیو چارو د وزیر ری یانګ هو په اړه په ټویټر کې ولیکل هغوی به د ډیری اوږدې مودې لپاره نه وي. کچیرې ری یانګ هو د کوچني راکټ والا سړي خبرې تکرار کړي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ هو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د شمالي کوریا لپاره بل چاره نشته پرته له دې چې امریکا د خپلو توغندیو هدف کړي.
که امریکا برید وکړي نو موږ به یې د تل لپاره نیست و نابود کړو.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د یو بل خلاف ګواښونه او له شخصي اړخه سپک الفاظ تبادله کړل، په داسې حال کې چې شمالي کوریا د داسې توغندیو د انکشاف لپاره خپلې هلې ځلې زیاتې کړې دي چې اټومي وسلې انتقال کړی شي. خو ولسمشر ډونالډ ترامپ لوړه کوي چې د هغو مخه ونیسي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون کې آر ټي ویل تقریبا 300 کسانو د شنبه په ورځ مظاهره وکړه او د خپل مشر کیم جونګ اون ملاتړ وکړ. کیم جونګ اون د جمعې په ورځ ویل شمالي کوریا به د امریکا خلاف داسې کلک متقابل اقدامات وکړي چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. کیم جونګ اون دا خبرې وروسته له هغه نه وکړلې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په ملګرو ملتونو کې د پنجشنبه په ورځ ویل دای به شمالي کوریا په بشپړه توګه ورانه ویجاړه کړي. په شمالي کوریا کې شپږ ویشت میلیونه خلک اوسیږي. له بل پلوه دا څرګنده نه ده چې ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټر کې یویازې کیم او ریانګ یادول او که مقصد یې ټوله شمالي کوریا وه. له بل پلوه د امریکا د هوایي قواوو بی یو بی بمبار کوونکې الوتکې د شمالي کوریا ختیځ لوري ته د سپتمبر په 14 په نړیواله فضا کې پرواز وکړ. پینټاګان په یو شمیر هغو نظامي لارو چارو غور کوي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ په اختیار کې ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د ننګرهار په ولایت کې د نشه یي توکو او د دغه توکو د قاچاقبر د نیولو لړۍ تونده شوې او مقامات وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 8 ټنه نشه یي توکي نیولي دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي د لمریز کال په تیرو شپږو میاشتو کې لا 8 ټنو ډیر نشه یي توکي نیولي او ضبط کړي دي. د امنی قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقي وال آشنا تلویزیون ته وویل چې د دغه ټوکو د انتقال او سوداګرۍ په تورې سلګونه کسان هم لاس په لاس نیولي او د قانون منګولو ته سپارلې دي.
چې د ننګرهار امنی قومندانۍ امنیتي او کشفي پولیس د نشه توکو په لاس راوړنه کې زیاتواله راغله چې تقریبا په تیرو شپږو میاشتو کې موږ د 8 ټنه نه زیات نشه یي بیلابیل ډول توکي چې په هغه کې هیروین چرس تاریخ دغه شامل دي دغه ترلاسه کړي دي چې پلسهاو موټر هم دغه نشه توکو په دغه کې نیولي توربانی نیولي دي او په سلهاو کسان هم دا نیولي دي قانون منګولو ته سپارل.
نوموړی وایي په نیول شوو کسانو کې ځینې د هیروینو او تاریاکو غټ قاچاقبران هم شامل دي خو هغه نمونه وانه خیستل. ننګرهار کې په ډیر ځمکه نشه یي توکي کرل کیږي او لبل پلوه په دغه ولایت کې د هیروینو د پروسس ګڼې فابریکې هم په ځینو ولسوالیو کې شتون لري. د دغه ولایت ځایي اوسیدونکي غواړي چې د نشه یي توکو قاچاقبر او پلورونکي ونیسي او باید علني سزا ورکړل شي چې نورو ته خی عبرت شي. کننو د نشه یي توکو د کر او قاچاق بندول اسانه نه دي.
زه زم حکومت دی خلکو سره خک او دی هغه ته زه سخت دغه د پوت لري لکه ایران کې چې پټاړل چې وي چې لا 15 کال کېده لا 8 کال کېده کومو خو هغه ته د ډیران د خپل ته خی چمړي نه نو خلک به عبرت وکا او چا چې دغه کړي هغه د ونیسي چا څوک خرڅي هغه د وادر عمر قید اعلان کړه چې دوه درې کسه عمر قید کړه او خلکو ولید او اعدام کړه بل بیا نه خرڅه.
حکومتي سرچینې وایي ننګرهار کې د هیواد په کچه د نشه یي توکو لوی قاچاقبران شته دي چې د دغو کسانو لیست چمتو کړي او په موقع سره به نیول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د زابل د امیر روغتیا صحی کارکونکو په زابل کې په نشه یي توکو د روغ د کسانو د شمیر زیاتوالی اندیښمن کړی دی. دوی وایي په زابل کې په نشه یي توکو د روغ د کسانو د بستر لپاره هیڅ مرکز نشته او دوی ډیر محدود شمیر معتادین نورو ولایتونو ته د درملنې لپاره لیږي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
بیروزګاری په زابل کې په نشه د ډیرو کسانو د روږدې کېدو اصلي سبب بلل کیږي. دغه راز له ایران او پاکستان څخه هیواد پر اسنسو کسانو کې هم لوړ شمیر معتادین شامل دي. د زابل د عامي روغتیا رئیس ډاکټر لال محمد توخی له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې په دې ولایت کې د معتادینو ورځ تر بلې زیاتېدونکی شمیر د ډیری اندېښنې وړ دی. د زیاتوي چې په دې برخه کې د درملنې هیڅ بستریز مرکز نه لري.
په زابل کې د نشې توکو د تداوی د فارې وازی موږ سرافا کلینیک لرو. سپاهغه کې په سرافا ډول باندې درملنه کوو چې دا په هیڅ ډول بسنه نه کوي. څو وارې مو دغه موضوع د عام روغتیا د وزارت د نشې توکو د عمومي ریاست سره شریکه کړې ده ترڅو په زابل کې هم د نور ولایت په څیر دلته یو بستریز روغتون جوړ کړي ترڅو موږ هغه کسان چې په نشې توکو باندې معتاد دي دلته درملنه وکړو.
په زابل کې په نشه د یو شمېر کسانو درملنه د کندهار، پکتیا او کابل په روغتونونو کې کیږي. په کلات ښار کې د ودان په نوم د معتادینو د درملنې د یو مرکز لاري محدود شمیر معتادین یا د ولایتو ته د درملنې لپاره معرفي کیږي. د نوموړي بنسټ مسؤل ډاکټر فضلالدین داسې وایي:
موږ نشو ویل چې موږ بستریز روغتون لرو، موږ سرافا کلینیک لرو. موږ یوازې مریضانو ته دلته روزانه شلټر ورکولی شو چې دلته روزانه راشي، زموږ مشاورین او ډاکټر صاحبان مو طبي خدمات واخلي، دوی موږ په کورونو بسترو.
د زابل د عامي روغتیا رئیس بیا د خپل وزارت له لوري د یو شل بستریز روغتون د منظوري خبره کوي، خو زیاتوي چې د بودیجې د نشتون له کبله چاري په ټاپه ولاړې دي.
د عامي روغتیا ریاست د پلان مطابق په څلور نیمه کې موږ د روغتیا د وزارت د مقام څخه حکم اخیستی ترڅو موږ ته یو شل بستریز معتادین روغتون جوړ کړي، خو بدبختانه د بودیجې د کمښت له وجې سږ کال ونه کړو څو چې دلته یو شل بستریز روغتون جوړ کړي. په راتلونکي کې د عامې روغتیا وزارت موږ ته وعده راکړې ده چې په اونیو په شروع کې به یو شل بستریز معتادین کلینیک په زابل کې جوړ کړو.
د زابل پولیس مقامات هم اندیښنه ښیي چې په دې ولایت کې د نشې توکو د کارونکو د شمیر له زیاتوالي سره د غلا او جنایي پیښو کچه هم لوړه شوې ده. پولیس سره لدی چې د نشي توکو د قاچاق او استعمال په مخنیوي کې د خپل هڅو د زیاتوالي ډاډ ورکړي، خو په نشه د روږدو کسانو لپاره د درملنې د بستریز روغتون موجودیت هم لوی اړتیا ګڼي.
د سو خبرونو سرخط لرو. ټاکل شوې ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان رئیس په لومړي ځل جنوبي آسیا ته سفر وکړي. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د افغانستان لپاره په خپلې پالیسۍ بیا غور کوي چې په سیمه کې سیاسي حالات بدلیږي. یو ځانمرګ بم چونکو نن د افغانستان په پایتخت کابل کې د ناټو په کاروان حمله کړې ده. لږ تر لږه درې تنه وژل دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نتاقانو دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سیګار رپورت تایید کړی دی. د هلمند ولایتي چارواکو ویلي دي د نادری د ولسوالۍ د امنیت قومندان ډګروال عمر جان حقمل پرون مازیګر په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د غربي هیوادونو رهبرانو د ایران د منځني وټن وشتون کې بالستیک توغندي د نوې موافقانه ازموینه په باره کې د پرونی اعلان په حق له محتاطانه عکس العملونه سرګن کړی دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وایي بنگلاديش ډیرو زیاتو بین المللي همکاریو ته ضرورت لري چې وکړي شي روهینګیانو ته چې د میانمار نه ورتښتیدلی دي خواړه، سرپناه او نور ضروري شیان برابر کړي. د آلمان په پارلماني انتخاباتو کې د اچول شوو رایو شمیر روان دی او تر وروستیو شمیرنو په اساس د آلمان د مشر انګلا مرکل ګوند نورونه مخکې دی. د اسلامي دولت ولس وسلوال په لیبیا کې د امریکا په هوایي حملو کې وژل شوی دی. دا خبره رسمي مامورینو کړې ده. عراقي کوردان تیارې نیسي چې د دوشنبه په ورځ د عراق په شمالي سیمه کې د خپل خود مختاری لپاره ریفرندم وکړي.
درنو اوریدونکو، دومره نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. تر بیا هم خدای مل شي.